سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرتوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډي د پټلۍ څخه لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر د دې لیدنې کتنې وکس پور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیټي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه او وده ورکول دي. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت ته په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلي دي چې دې کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې بهرنیو استخباراتو ادارو په ځانګړي ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلې دي. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لزګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو اعدامې کړې وې. اسرائیلي ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلي برند شوي کسان صحوانو په ډزو لګیدلې او وژل شوي دي. د شوټر پریس اژانس د راپور له مخې د پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په راپور کې د هم راغلي دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرون د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له څو ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسلهوالې ډلې سره په جګړه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا کویت امیر شیخ نواف الاحمد السبا د شپیتاتیا په بخښنې سره د شپږتیا کلونو په عمر وفات شو. دا کویت تلویزیون نن د دې خبره تر خبرېدو مخکې عادي خبرونه ودرولې او د قران کریم تلاوت خبر کړ. شیخ نواف د نومبر په وروستیو کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوی و. دوه کاله مخکې د مارچ په میاشت کې د دې د یوې ناڅرګندې ناروغۍ له امله د امریکا متحده ایالاتونو ته د درملنې لپاره هم تللی و. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد سهیل حسنزاده خپل امریکایي سیال ته په کالیفورنیا کې ماتې ورکړه. احمد سهیل حسنزاده نن چینسل بلایر ته په لومړي راوند کې شکست ورکړ. د لوبه د سانتیاګو په ښار کې ترسره شوه. د کیچوار یوزر په نوم د لوبه کې د لومړی ځل و چې حسنزاده لومړۍ برخه اخیستې وه، خو بلایر تر دې مخکې په دې لوبو کې درې بریاوې لرلې او یو ځلې ماتې خوړلې وه. او ټاکل شوی ده چې سبا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ آسیایي جام پایلوبه د متحده عرب اماراتو او بنگلاديش ترمنځ وشي. د دې لوبه په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب اماراتو د پاکستان لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماته ورکړه او پایلوبه ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون بنگلاديش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړ. د سیا تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلو هم برخه اخیستې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره دا مطالب کتلی اورېدلی شئ. وړاندې بره سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د روان کال په دریو میاشتو کې افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. دا چې ولې دومره امنیتي پیښې ثبت شوې وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په افغانستان کې په ځینو سیمو کې ورښتونه پیل شوي دي، خو موږ به په هرات کې د هغه زلزله ځپلو وضعیت در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې بې سرپناه دي او هلته اوس ورښتونه شوي دي. همدارنګه د هغه کمپاین په اړه باندې چې د نجونو د تعلیم لپاره پیل شوی، په دې اړه به هم جزئیات درکړو. غزنی ته به هم ورشو په بخښنې سره، غزنی ته به هم ورشو، هلته به د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې په دغې ولایت کې د واورې له کېدو وروسته غواړي چې اوبو ته یې داسې پروژې پلی شي چې هغوی وکولی شي اوبه ذخیره کړي.
تر د افغانستان کومې اوبه چې دي دا مهار کې او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، تر څو چې نورو هېوادو ته ځي موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي.
همدارنګه بیا په میدان وردګو کې کروندګر د شنو خونو غوښتنه کوي.
کښنه خونه موږ مثلا دا په شنو خونو کې ذخیره کړی وای، راټول کړی وای، نو موږ خپل دولت لپاره د وطن لپاره ځانته او سرمایه و
در مطالب هم شته. ملتیا مغلو
در دې شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د روان کال په دریو میاشتو کې په افغانستان کې یو زرو څلور سوه څوارلس امنیتي پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی دی ویلي دي چې روان 2023 میلادي کال کې د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر در 22 نیټې پورې دا پیښې ثبت شوې دي چې د تېر کال په پرتله 2% زیاتوالی ښیي، خو په راپور کې د وسلوارو نښتو 30% کموالی یادونه شوې ده. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځ خپور شوی د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 155 نور ټپیان شوي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤول وسلواله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتریش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې لامل یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې په 4 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د هزاره ټبر شیاګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه یې د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 30% کموالی راغلی. په راپور کې دغه شان د طالبانو له لوري خپل سرو وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په تیرو 3 میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سری نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامي غړو سره د ناوړه چلند 8 پیښې ثبت شوي. په راپور کې د ملي مقاومت جبهه او داعش خراسان څانګې سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سرو نیونو ته هم اشاره شوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې راپور په اړه تر دې دمه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا مهال په افغانستان کې نسبي امن شته، خو خپل سری نیونې، شکنجې، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
با وجودی که طالبان اندازې توانستن یې عملات
سره له دې چې طالبان یو څه توانېدلي چې د نامنۍ مخه ونیسي، خو ولې لا هم د نامنۍ پېښې شته او مخالفین ځانګړي خلک په نښه کوي. ویلی شو چې یو نسبي آرامي په ټول هېواد کې حاکمه ده، خو خوندیتوب نشته. خلک په ویره کې دي او د طالبانو هر چارواکي چې وغواړي خلک نیسي، شکنجه کوي، ځوروي او په زندان کې یې اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 900 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه سرغړونې کړي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري، او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوې. دغه شان د افغانستان بې ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوې او زیاته شوې چې د افغانانو د ژوند ډېره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
روستي او روختونو هرات کې هغه زلزله ځپلې چې سرپنانه لري او په مو کې ژوند کوي له ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمیر زلزله ځپلو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل تیر شپه سیمه کې باران ورېدلې، داسې مهال چې دوی سرپنانه لري او نه هم داسې منظمې خیمې چې له باران او یخنۍ پکې وژغورل شي. دا چې زلزله ځپلو ته به سرپناه کله چمتو شي او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څه چمتووالی لري او موږ غوښتل په دې اړه په هرات کې د دوی د سیمه ییزو چارواکو نظر ولرو. خو دا چې دوی څه ویلي دي په دې راپور کې اورو.
د هرات په ګډون په 11 ولایتونو کې د ورښتونو لاټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیر شپه باران ورېدلې او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوی او دا چې هوا ورځ تر بلې سړیږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکو قدرت علي وای د تیر شپې د باران له امله شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وي او ماشومان یې سخت یخ وهلي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړو لپاره څه نه لرو. تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تیره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وي.
یا تو زلزله ځپلو ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یو ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپلو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هېڅ زلزله ځپلي ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وي نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې موږ یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې و، هېڅ کور تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ لا ته څلوېښت زره ډېر کورونه زیانمن کړي چې لس زره یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډېری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. وم غوښتل چې هرات کې د زلزله ځپلو ته د سرپناه او ژمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستیال د یادې د په اړه د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت وایان نثار احمد الیاس له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپل اکسپرنه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو دی سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او دی سهار ل شپګو دی ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخور او دیني عالمانو نه یوه جرګه جوړه او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېني. تفصیل بیا هم له سنا کاکړ نه اورو.
په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه. د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخورو او دینی عالمانو جوړیدونکو دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو تکینوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکی ملیار که هم ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده، نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه یې د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یوه جرګه چې په هغه کې مخور خلک، علمي شخصیتونه، عالمان، دیني عالمان اوسي، د دوی نه یو جرګه جوړه کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده، د قرن تقاضا ده چې باید د زده کړو ټولې دروازې که هغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله مانا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بېلابېلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړي او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به د جوړیدونکې جرګې سره خبرو ته کینی کنه او ځواب یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د چار یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغېزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زه د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د بیا پرانستې لپاره ټولو هڅو ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې نسبتا ښې پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیرې هڅې وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي.
به مراکز تحصیلي افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشه.
له زده کړو بې برخې او شمېر نجونې هم دې ډول عملي اقداماتو ته خوشبینه ښیي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او له نږدې یو کار راهیسې په کور ناسته ده ازادي راډیو ته یې وویل:
جرګې حتما خپل تاثیرات لري. د دې جرګې له غړو مې هیله دا ده چې زموږ غږ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې ښځې او نجلۍ هیله همدا ده چې د پوهنتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانیستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
د ثانوي زده کړو بې برخې یو نجلۍ کوبرا وایي په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډېرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1418 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تېره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې و ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم کړی او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تېره کې د بېلابېلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل نن د هغو دریو برمته اسرائیلیانو په غم غمجن دی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شو. د پېښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومت یې غوښتي دي چې د برمته د خوشې کېدو لپاره د حل لار پیدا کړي. جزئیات احمد چیبر نور.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځ یو بیان دانیل هګاری پرونا وخت وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام حیم الون شامریس او سامر اتلالقه صحوان د دوی په ډزو لګېدلی او وشل شوي دي. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخې ته راغونډ شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 109 برمته و ژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیږدول. په یوه شعار کې لیکلي وو چې هره ورځ یو برمته وژل کیږي. په بل کې لیکل شوي وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لنډ اوربند پر مهال له فلسطیني زندانیانو سره تر سلو ډېر برمته حماس وسلوالې ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وژل شویو برمته او جسدونه اسرائیل ته لیږدول شوي دي او له معایناتو وروسته تایید شوي چې حایم 28 کلن و، اتلالقه 25 کلن و او شامریس 26 کلن و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خواشینوونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیشه غمجن دی. سپین ماڼۍ دا پیشه یوه غمجنه تیروتنه بللې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به غزنی ته ورشو او د هغو کروندګرو ستونزې به در سره شریکې کړو چې دوی په بخښنه سره په غزنی کې واوره شوې ده د دې ژمي او همدارنګه خلکو غوښتنه کړې ده چې باید د اوبو د ساتنې لپاره هلته بندونه جوړ شي تر څو د ځمکې اوبه دوی ذخیره کړی شي.
د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د کلو او ښار د کورونو او دوکانونو بامونه کوڅې سړکونه او ونې سپینې واورې پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واورې ملګوري ولي او ساتیری کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د روان ژمي لومړۍ واوره وورېده. دغه واوره په داسې حال کې ورېږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي خو بیا هم زیات ورته خوشحاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو ورېدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسېدونکی دی. دی وایي د تخمونو شنه کېدا ورسره زیاتېږي. د غنمو لپاره ډېر ګټور دي چې مځکه یې نرمه او مرطوبه ساتي. د اوبو سطح ورسره لوړېږي او په ټوله کې د ورښتونو له کېدو سره د اوبو مصارف راکمېږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتېږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
دا پایدې د سیو د اوبو ذخیرې زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي. تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي. په دې وخت کې ځکه چې هغه هم رطوبت ضرورت لري، هم سردې هوا ته ضرورت لري، سو دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په تخمونه کې په خروشت باندې او په ناغږي
بل لور ته بیا د غزنی ګڼو اوسېدونکو بزګرانو او باغداران ورښتونو ته زیات خوشاله دي خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاکولو سوالی عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 30 کلن یم، زما په یاد دی چې د اوبو ګل په 15 گزه کې وو خو اوس 50-80 گزه ته رسېدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورښتونو اوبو ندی مهر سوی
مولا اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه ده تر څو د افغانستان کومې اوبه چې دا مهار کې او د افغانستان ولس لپاره ګټه تر وسي تر څو چې نورو هیوادو ته چې موږ غواړو د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي، موږ تر څو له خپلو اوبو څخه ګټه واخلو. موږ بارانه سیلابو مخه باید ونیول شي، هغه باید ودرېږي، ذخیرې ورته جوړې شي او کومې اوبه چې دي مخکې به 25 متره کې وي اوس 50-80 متره ته رسېدلې ټیټې کړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډېری سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډیری کاري زنه وچ سوي او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډیری سیمې هوارې کرنې ته برابرې او د اوسیدونکو ډیری برخه یې په کرنه او مالدارۍ بوختي. دا چې د غزنی ګڼو اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې 24 واړه او غټ بندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزی حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د میدان وردګو کروندګر د اسري وسایلو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت بزګران وایي دوی له خپلو ځمکو څخه ګڼ شمېر حاصلات لري، خو وایي خپل ورڅخه ګټه نشي پورته کولی او نورو هېوادونو ته ځي. د کروندګر زیاتوي چې دولت دې ورته د بادامو، شړشمو او نورو ورته د پروسس ماشینونه هم جوړ کړي. دوی وایي د دغه ولایت اکثره بزګران له هم د حیواناتو په مرسته یو شمېر حاصلات پروسس کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د میدان وردګو ولایت د دی افغانانو د سیمې اوسیدونکي حبیب الرحمن دی چې اوس مهال په دودیزه بڼه د حیواناتو په مرسته د خپلې ځمکې په کوربه کولو مصروف دی. نوموړي سږ کال په خپل مځکه د پیازو کښت کړی و او اوس بیا خپل مځکه د راتلونکي کښت لپاره کوربه کوي. حبیب الرحمن وایي د پیازو په کښت یې زیاته خواري کړې او زیات مصارف یې هم پرې کړي، خو وایي ګټه یې اوبو ترې یوړه.
کښنه خونه مونږ مثلا دا پښنو خونو کې ذخیره کړي وای، راټول کړي وای، نو موږ خپل دولت لپاره د وطن لپاره ځانته او سرمایه و، نو مغه پیاز موږ تاسو بیرته پاکستان ناراضي من په 300-350 روپۍ موږ باندې خرڅېږي. دیوغه بازار یعنی وړم نه دی، خو موږ باندې دوه چنده خرڅېږي ځکه موږ ساتنه نشو کولای، خونی ورته نه لرو، جای ورته نه لرو.
د دې ترڅنګ دغه ولایت یو شمیر نور بزګران هم شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورسره همکاري د پخوا په پرتله نه کوي او زیاتوي چې دوی عصري وسایل د کرنې لپاره په واک نه لري، نو د خپل ځمکې څخه ډېر کم عاید ترلاسه کوي. د دغه ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمیدالله بیا په خپل ځمکه سږ کال د شړشمو کښت کړی دی. نوموړی د وسایلو د نشتوالي له امله د شړشمو بوټي اوس د حیواناتو په مرسته میده کوي او وروسته بیا په یوه کوچني ماشین باندې په لوړ قیمت ترې تیل باسي.
بیا دالۍ کې دا د 10 ورځې یا 15 ورځې پر به دالۍ کې پرېږدو، وروسته بیا موږ په فرش ورته وړیو یا تارپل. دو ډېر میدا دانې دي، په انداز پټي کې نشو هغه کولی اچولی، دا مونه خرابېږي. بیا هغه تاسې وینئ دلته په دو ځای کې موږ فرش ورته ورکړی دی یا تارپل، په هغو تارپل برسېره باندې موږ اچو. بیا په تارپل چې کله واچو پیغام مایدا کو یا مثلا تاسو ول د موږ نور شنه د حیوانات باندې د پګرځو په غوته څو د چرشم دانه دلاند توي شي هغه چې کله توي شي.
مجیب الرحمن بیا دغه ولایت یو بل وسیدونکو دي چې د شړشمو د تیلو د استولو لپاره خپل کلی ته د گاونډي هیواد پاکستان څخه یو کوچنی ماشين راوړی دی. دی وايي په دې ماشين د ټول ولایت د بزګرانو د شړشمو تیلو باسي، خود دغه غشتنه هم داده کچيري واکمن حکومت ور سره همکاري وکړي، نو په دغه ولایت کې به د شړشمو کښت لا نور هم واده وکړي. بلخوا بیا دغه ولایت طالب چارواکي وایي دي تر خپل واسپوري له بزګرانو سره مرستي کړي دي. دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دوی ژمن دي چې د بزګرانو سره مرستي وکړي او هغوی ته عصري وسایل تر خپل واسپه واکې ورکړي.
مجموعه خو اسلامی امارت یو ترجمان ده چې خلکو ته د مختګ زمینه برابره کړي او خلکو کارونه ښه شي. میدان وردګو ولایت فعلا لپاره باغونه دي، مڼو باغونه دي، د چارمغزو دي، مختلف نوع باغونه دي، ښه انداز کې دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي دغه ولایت اکثره اوسیدونکو د بیکاري له وجې اوس یو ځل بیا کرنې او مالداري ته مخه کړې ده. دی وای دولت په کار دی چې د غلطه د بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستي وکړي ترڅو د غلطه خلکو ته لا نور هم د کار زمینې برابرې سي.
دوی منی مای ته راورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ او پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یوځای د هرات د ترغونډۍ د ریل ګاډۍ د پټلۍ لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال بیان حافظ احمد نن په خپل شبکې افغاني ټویټر د دې لیدنې کتنې یو عکس خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیتي، ریل پټلۍ او انرژي برخو کې د ګډو پروژو عملي کول دي. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې دم کړی دی. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او د هغه د نیولو وخت هم نه دی بیان کړی. اسرائیلی ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلي برمته شوي کسان سهون په ډزو لګېدلې وژل شوي دي. د شوټر پرېس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په دغه سیمه کې یو ځایي فلسطیني خبریال هم وژل شوی دی. د کویت امیر شیخ نواف الاحمد السبا د شپږتیا کلونو په عمر وفات شو. د کویت ټلویزیون نن د دې خبر تر خپرېدو مخکې د خپرونې ودرولې او د قرآن کریم تلاوت یې خپور کړ. هغه د نومبر په وروستیو کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوی و. او د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد سهیل حسنزاده خپل امریکایي سیال ته په کالیفورنیا کې ماتې ورکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې د دوه منډول او نورګرام دی په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي په دې اړه مو له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوي معتاد وایي چې د نشو له امله په هنتون راڅخه پاتې شو.
کوم نشه نه کولای اوس په پانتونم ویلای وای، یو څه اندازه پیسې به ما سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به مخه وای، موږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم، دا اوس راغلم تمې دې پوت وګوره، تناکو په سر اخیستی
په دې ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړ.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادي کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی و. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سږ کال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل سوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره سوې ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 24,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تریاک ترلاسه سوي دي. په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,900 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو بیې لوړې سوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړۍ په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایلا دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
in the region
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږ کال د تریاکو له لارې 2.5 میلیارد ډالر ګټلی چې د دې پیسو ډیره برخه د مافیایي ډلو جیبونه ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلو ګرامو تریاکو بیه 355 امریکایي ډالر ده، او د تریاکو دا ګرانی د دې سبب شوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوال بازارونو سره د نشئی موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
Because of the increases
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تریاکو د بیول وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکټار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تېرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي،
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي او سره کې سم شروع کړه ځکه مې سبد بخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطر
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړه خونه د مونږه خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود، خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي. د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او ښیښې معتادین دي. دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده. دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي. د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د معتادینو د شل بسترز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشې توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري، خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده.
اول ځل چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویشت کسان بستر کړی وو، په هغوی کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په داوطلبانه شکل د علاج لپاره فامیل لخوا راوستل شوي وو، او د هغوی نه یوویشت کسان چې دی بیا نورګرام ولسوالۍ نه شام درې نه د قومندان امنی لخوا د هغوی جمعوري شوي وو، هماغه ځای نه انتقال کړل شفاخانې ته.
د هغه په وینا چې په روغتون کې د بستر ناروغانو درملنه پنځه څلوېښت ورځې وخت نیسي او درې پړاوونه لري.
په دغه پنځلس ورځو کې پنځلس ورځې د دوی د بدن نه د زهر ویستنې مرحله ده، په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي د هغوی په وجه دوی پازاب بي، خوب نه ورځي، دردونه وي، اسهال وي، نو د هغوی چې دی موږ زیات تکیه علاج چې دی په دوا باندې وي، نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي. نو په بیا رغونې مرحله کې بیا چې دی موږ کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو، یو روان شناس او دوه مشاورین لرو، هغوی بیا جسمي رغونې نه وروسته د هغوی روحي علاج ته چې دی کار کوي، مشورې ورکوي، خپل صنفونه اخلي تربیتي.
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري، خو زیاتې په لویدیز او ختیځ کې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درملنه وکړي.
غربي نورستان کې چې دی دواب، منډول او نورګرام دی، په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده. په هر کلي کې تقریبا پنځوس سل یو نیم سل د کلي هغه نفوس په تناسب باندې ډېر زیات معتادین دي. او بل موږ شرقي نورستان کې چې دی دوه ولسوالۍ دي، کامدیش دی او برګمنټال دی، په دې دوه ولسوالیو کې هم معتادین ډېر دي. خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی دی، په هغه کې حتی ماشومان، زنانه او بوډاګان هم معتادین دي.
د کومو کسانو چې په یاد شل بسترز روغتون کې درملنه شوې خوښ دي وایي په تیر ژوند کې د نیشو له امله ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغو ته ور وګرځي.
مونږ چې راوځو داسې مرضیان یو کنه مړې راوځو ژوندی به څوک نه وي، اوس مې کشوی هغه مرض نه کشوی، بیا به دغه کار مونږ نه کوو.
په افغانستان کې د جنگونو، بیروزګارۍ او کډوالۍ له امله په میلیونونو کسان په نشه یي توکو روږدي دي، چې نن سبا دغه روږدي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 29, 21 او 25 مترو، او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي. او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد سم او غلط لکه صداقت، درواغ، حق او زدکره او همدارنگه زدورتیا و اخلاص شفقت پشان فضلیتونه ده اخلاق پر دگر که شامل ده. کله چې تاسو د ښه او بد اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غورتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاقه وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روح د خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي، او هغه څوک چې په نشه یي توکو روغ دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دی کوي. دروغ، بی‌حیایی، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بی‌مسؤلیتي سربېره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دی کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعده ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي، خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډېر قوي اړیکه نه پالي، خلک هڅه کوي چې نوې خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته سوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخواني حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی، خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډېر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکی نه وي، بیکار او بیروزګار نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واچېږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه په رغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي، د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي، د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه، خامخام مې مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکی نورلا چې د ادبیاتو پوهنځي محصل و، له شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی، وایي د کورنۍ یوازنی نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ور باندې رانیسي.
له کورنۍ سره مرسته نشي کولی. نورالله زیاتوي که یې نشه نه کولی اوس به یې پوهنتون خلاص کړی وای. دا چې نورالله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
د نشې مخکې مې درس ویلو د دولسم نه چې اول فارغ شوم ادبیاتو پوهنځی ته مزار ادبیات ته کامیاب شوم. د هغې نه وروسته هغه مې بیا پرېښوده ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا طبي دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستره وویلو. ولا همداسې انډیوالانو سره په کېناستو د مغو له لاسه متاد شو. د کلي انډیوالانو اول ځل مې تبلیت کا استعمال کړه، تر اخره ټبلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل و ځکه کورنۍ هم پوه شو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی. او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو. هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې وله همدغه شپږو میاشتو کې. مجموعن به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. ولا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې و صفه خبر. انډیوالان او پخواني انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو هغه لاس واخیستو او داسې ډېر ښه ښه انډیوالان مو له لاسه ورکړو. د همدغې نشه له لاسه اجتماعي اړیکې بیخي صفر دي. هلته خوس کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی. څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بده سترګې کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه و، کورنۍ نه هېڅ مشکل منله. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې او پلار مې هم نشته. والله د نشې په مهال بده خطره همدغه ده چې یعنې نشه دې چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. والله که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای او اجتماعي ژوند به مې ښه وای. مونږ خپل هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا، ته ولې داسې بې غمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې، لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه. ته وایه چې یوازې ستا زوی دی، یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم؟ ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم. ته مې دې پو ته وګوره، تڼاکو په سر اخیستي
بل هېڅ ځای پاتې نه شو چې معلومات یې وکړي.
راډیوګانو او اخبارونو ته مې هم اعلان ورکړو خو هېڅ درکې معلوم نه شو.
خبر چې زما زوی به چیرې مړ به وي که ژوندی.
ښځې، ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله. صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
ته خو به څه نه وې ورته ویلي؟
نه، ما هېڅ هم نه دي ورته ویلي. دا خبره دې په څه پورې وکړه؟
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي له کوره تښتېدلی وي.
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده. دا ټول ستا د لاسه.
ولې زما د لاسه؟
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی، خو دا خبره دې له ما پټه ساتله. که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله.
نو چې خبر کړې مې وای څه دې کول؟ په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرځېده.
یوازې خو سوټی نه دی، نصیحت به مو ورته کړی وای، علاج به مو یې کړی وای. کاش خو خدای داسې زوی نه وای را کړی. د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم. مخ
تو خدای تم پلار یې دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابدې شې غیبت یې کوې.
د زړه له درده یې غیبت کوم. کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی را کړی وای. یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې ته غیبت نه کوي اوسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه ګوندې وي هغوی ته درک معلومي
والا دا دې هم ښه خبره وکړه همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم
او خدایه زما زوی په خپل امن و پناه وساتي زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړي خدایه
قماندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاک
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم سلام کاک رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ها راته وایې څه مشکل لري
قماندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګرې ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ها ها ته ودرېږه زه د کتاب کې به وګورم خا جبار جبار دریگه جبار ولد اشرف داده پیداش
چه شه؟ زمازوی پیداشو؟
هو پیداشو تو داغ اکسو گوره داستا زوی ده
ترادی خواکا؟
داغ ده
بس امداغ اخپل جبار ده قماندان سه خو ستاسی سره چنگنون پا کتاب کلی کلی ده
کسا داسه ده؟ چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړې ده
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی دوسیه یې تیاره ده خو د ستا د سپینې ږیرې په احترام باندې همدومره یې پرېږدو چې ته یې ووینې
نه قماندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مه وینه
ولی تا خویل چیز ما زوی دی
ما تل ریزا جوان کرده دی خونن دیر شار بیگم چه دغلا دا پلار پنوم ستا پا مخی والاریم ترداز زوی خو نزوی خده زیو بدمرغ پلاریم
کاکا تو ولی جاره تا خو جرم ندائی کرده
دا پلارون او نیکون رایسی زمون پا گور که چه اغلا نوا کرده که خلا خبر شول چه زما زوی اغلا کرده زبا پا کم استرگو پا وطن کشوانو کم
تا زادی راڈیو درنو اوریدن کو تا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پای تا ورسیده تر بیام پر لوی او مهربان الله سپارم تا خدای پامان
ده زهرو کاروان
ستاپ مینا میزڑ شدی نور جهان پکار ندی زما دزڑ پروسلا دملنگ مینا سوشکارا ستا خبری شایستی چی فناز را سکوی هاون تپای هاون غزل سنگا فنازی و خندل ستا شای ستا زوانی لکه دمین شایری پانز کال عمر کهو سنگ پر زان میده ارغو زوانی و رزی وش پی پای انتظار کی تیریس پی چی دزڑا کور می دا چا دلا سوران دی ام آگر آم دالا تولی دنیا گران دی زڑی می اوڑی تصویر راک شیر ده شایست نشتی را پریش ده
غمیو تل زما میلما ستا دا یاری کما پایدا سپین لاسن لا گوتی خری گرانو نظر بلو هسته دیر خوشحال و یزر گیدی چرا سرا می خلا لیدی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران سنا جلی اسی بانی کوی نری